رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
رولا غنی وایي په افغانستان کې د کارګر ښځو شپک شپېته فیصده بزګر دي. روسیا وایي امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی د منځګړتوب پیشنهاد ته پاملرنه نه کوي. او د سوریې د کوردی وسلوالو لخوا د سوریې په شمالي ښار افرین کې د ترکیې یو نظامی هلیکوپټر وشتل شوی او غورځول شوی دی.
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په کندوز کې دینی عالمانو د افغان ولس په خلاف جګړه نامشروع وګڼله.
اوس علماء ول دې خبرې اواز پورته کړی دي چې دا جنگ، دا جګړه د افغانانو په ګټه باندې نه ده.
د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته د ملاقات بلنه ورکړې.
ځانګړی استازی په شفاهي ډول ولسمشر مون جان ان ته د رهبر کیم جونګ اون هغه بلنه ورسوله چې غواړي له هغه سره ژر تر ژره وویني.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي غونډه پای ته رسېدلې. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د دې غونډې د مشر سره هم وغږیږو، خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. رولا غنی وایي په افغانستان کې د کارګر ښځو شپږ شپېته فیصده بزګری دي. رولا غنی په زراعتي چارو کې د افغان ښځو ونډه مهمه بللې ده او ملاتړ یې ورسره ښودلی دی. رولا غنی نن د کرنې په سکتور کې د افغانستان د ښځو د پیاوړتیا په دویم ملي کانفرنس کې غږېدله. رولا غنی په دغه کانفرنس کې ویلي دي چې د دې لپاره چې بزګر خځې په لویو معاملو کې ګډون وکولی شي باید حقوقي اسناد ولري. رولا غنی ټینګار کړی دی چې د کرنې په برخه کې د ښځو سره د تخنیکی او مسلکي مرستو ترڅنګ باید له هغوی سره د حقوقي اسنادو په برابرولو کې همکاري وشي. هغه ویلي دي چې اوس د افغانو کارګرو ښځو شپږ شپېته فیصده د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او زیاته یې کړه اړتیا ده چې حقوقي اسناد لکه تذکرې د ځمکو د ملکیت سندونه او نکانامې ورته ورکړل شي تر څو وکولی شي چې په لویو تجارتي معاملو کې برخه واخلي او بانکي پورونه واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو ویلي دي چې په راتلونکي لمریز کال کې به د کروندګرو ښځو لپاره یو لړ مهمې پروژې عملي کاندي. روسیا وایي امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی د منځګړتوب پیشنهاد ته پاملرنه نه کوي. د روسیې د بارنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی د برابرولو لپاره د ماسکو وړاندیز ته پاملرنه نه کوي. د روسیې د بارنۍ چارو وزارت همدا شان ویلي دي ماسکو تیار دی چې د دغو مذاکراتو د پیل کولو په هماهنګۍ کې د امریکا سره کومک وکړي. د افغانستان د پاره د روسي خاص استازي زمير کابلوف د پنچن بي پورز امریکا په دې توره نکړه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. خاغلی کابلوف ویل دا سينه خاني شته چې د امریکا پوز د داعش جنگيالي وته چې عراق او سوریه نه تختی هغه پریدي چې افغانستان ته ولاشي. خاص استازي زمير کابلوف هم دا شان ویلي دي چې د افغانستان هوایي حریم د امریکا او د ناتو د قواو په کنټرول کې دی، نو دوی یا افغانستان ته د داعش د وسلوالو په انتقال کې لاس لري او یا هم د دغو هلیکوپټرو د پرواز مخنیوي نه کوي. سوریا وایي چې د تازه تیری جواب ورکړ او د اسرایلو د هوایي قواو اف 14 جټ الوتکې د دمشق سره نږدې د بمباری نروس وشتلې او غورځولې ده. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د سوریې دولتي مطبوعاتو نن د شنبه په سهار رپورت ورکړ چې د اسرایلو د جټ الوتکو د بمباری نروسته د دمشق سره نږدې د اسرایلو د هوایي قواو یو اف 14 ډول جټ الوتکه را غورځولې ده. اسرائیل لمړی ویلو چې الوتکه په خپل راول ودا او پیلوټ خپل ځان د پاراشوت په وسیله وژغورو، خو بیا وروسته اعلان وکړ چې پیلوټ د سخت زخمی شوی دی. د اسرائیل یو پوځي وایان په ټویټر کې ولیکل چې د ایران د تیری په جواب کې د اسرائیل جټ الوتکو په سوریه کې دننه د ایران 12 هدفونه هم بمباري کړي دي. اسرائیل ویلو چې یو بې پیلوټ ایرانی الوتکه د ګولان په ارتفاعاتو کې راغورځول شوی. سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په سوریه کې د تازه پیښې مسکو ته سخته اندېښنه ورچولې ده او په دواړو خواوې غږ کړی دی چې د اوزاد لا خرابېدونه ډډه وکړي. دا خبره نن د روسیې د بارنیو چارو وزارت کړې ده. اسرائیل نن په سوریه کې سخت هوایي حمله کړې دي، وایي د خپل دفاع لپاره د ایران ځایونه وشتلې دي. د سوریه د کوردی وسلوالو لخوا د سوریه په شمالي خار افرین کې د ترکیه او نظامی هلیکوپټر وشتل شوی او غرزول شوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ترکیه پاوز نن د شنبه په ورځ ویل چې په هلیکوپټر کې دوه عسكر سپارو او دواړه مړه شوی دي. د کوردی وسلوالو منابعو په جلا ډول د هلیکوپټر د وشتلو خبر تایید کړی دی. د مصر هوایي قواو نن د شنبه په ورځ د سینا په مرکزی او شمالي سیمو کې د وسلوالو ځایونه بمباري کړی دي. د مصر پاوز وایي نن د دې حمله دوی مورز ده او د دې د پاره د حمله شروع کړي دي چې وسلوال بغاوت وزبي. د 2013 کال رئیس په دغه بغاوت کې سلګونه خلک وژل شوی دي. جمهور رئیس الفتح السیسی چې غواړي په مارچ کې انتخاباتو ته کاندید شي، د نومبر په میاشت کې په یو جمعه باندې د حمله نه وروسته چې د 300 نه زیات خلک پکې وژل شول، وسلوالو قواو ته امر وکړ چې په درې میاشتو کې افراطي وسلوال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ادارې رپورت ورکړی دی چې په یمن کې د تشدد د زیاتیدلو له امله د 15,000 نه زیات خلک په تیرو 10 هفتو کې د خپلو مینو نه تیښتې ته مجبور شوي دي. دا په هغو خلکو علاوه کیږي چې د دینه مخکې د ملک په خواو شا کې خواروار شوي دي. په یمن کې د 2,000,000 زیات خلک د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په ملک کې بې ځایه شوي دي. د سعودي پر رهبرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو په ضد د یمن د حکومت په طرفداري بمباري پیل کړې دي. د آذربایجان د حکومت مخالف ګوند مساوات بعد د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون ونه کی. انتخابات د اپریل د میاشتې په 11 تاریخ کېږي. د مساوات د ګوند رئیس عارف حاجلی نن د شنبه په ورځ دا خبر ورکړی دی. مساوات په آذربایجان کې د دوه مخالفو ګوندونو نه یو ګوند او بل مخالف ګوند د دیموکراتیکو قواو ملي شورا نومیږي. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې وسوالو نن د شنبه په ورځ په جموں او کشمیر کې د هند په پوځي کمپ باندې په حمله کې لږ تر لږه دوه نظامی چارواکي وژل دي او څو تنه نور زخمی کړي دي. د پولیسو صاحب منصب ویلي دي چې باید نوې وانه خستل شي، خو دا خبره کړې ده چې درې سلور وسلوالو حمله وکړه. د پولیسو د کمیسون دوه کسې ووژل. په زخمیانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان دي چې د پوځ د پرسونلو خپلوان دي. د ایران د انقلاب ساتونکو په هغو رپورټونو د تفسیر نه ډډه کړې ده چې وایي اسرائیل د ایران ډرون الوتکه چې د سوریې نه پرواز کړی و نن تعقیب کړې ده. دا خبره نیمه رسمي خبری آژانس تسنیم کړې ده. او د سعودي عربستان خزي ضرورت نه لري چې اوګدې چپنې چې مذهبي سمبول دی واغوندي. دا خبر یو مسلمان دینی عالم کړی دی چې د عصریت لپاره د سعودي سلطنت یو بل نه خسرګندوي. شیخ عبد الله المطلق د دینی عالمانو د شورا غړي په خپل تلویزیونی پروګرام کې وویل چې مسلمانې خزي باید مناسب جامې واغوندي، خو د دې معنا دا نه ده چې اوګدې چپنې چې ابایا بلل کېږي واغوندي. شیخ مطلق د جمعې په ورځ ویل چې په اسلامي نړۍ کې د 90% نه زیات مسلمانې خزي ابایا نه اغوندي، نو موږ باید خزی مجبور نه کو چې ابایا چې مذهبي سمبول دی واغوندي. ضروری نه ده چې دا په قانون کې د بدلون علامه وګڼل شي، خو دا اول ځای دی چې یو لوړ رتبه دینی شخصیت داسې یو خبره کوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په کندوز کې دینی عالمانو ویلي دي چې د افغانستان د ولس پر ضد د وسلوالو مخالفینو جګړه هیڅ مشروعیت نه لري. دینی عالمانو دا خبرې د ځوانانو په یوې ګډه غونډه کې کړې دي. تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې باوري.
په قندوز کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د رواني جګړې د ناروا بللو په خاطر غونډه کړې و، خو په دغه غونډه کې یوازې په سوله باندې خبرې وشوي. د غونډې هیڅ ګډونوال د دې جرأت نه کاوه چې په ډاګه ووایي دغه جګړه ناروا ده، لکه څنګه چې د سټیج شاته پر لوی بینر لیکلی وو. یو تن عالم چې له خبرو کولو او نوم اخیستو څخه ډډه کوله وی ویل چې دوی که مطبوعاتو ته دغه خبره وکړي چې روانه جګړه ناروا ده وجل کیږي. دغه عالم دا هم ویل چې د حکومت تر سوري لاندې دوی دین او شریعت ته معتقد دي او ټول دینی او شرعي احکام پلي دي، نو په دې خاطر دغه جګړه چې وسلوالو د حکومت پر ضد پیل کړي له هر اړخه ناروا او هیڅ ډول شرعي او دینی جواز نه لري. د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر دغه جګړه یوازې د خلکو او هیواد په زیان وبلله.
اوس علماء ولدي خبري اواز پورته کړی دي چې دا جنگ، دا جګړه د افغانانو په ګټه باندې نه ده، دا یو حکومت هم دا ګټه نیولې ده او دا یو طالب هم دا ګټه نیولې ده، او هر هغه درګیر چې د حکومت په سیاسي او نظامي چارو کې هغه د د فارح جګړه کوي، دغه جګړه، دغه اختلافات د افغانستان په ګټه نه دي. دغه موجوده نظام چې دغه اوس فعلا مجدرو، دا یو ډیر لوی دیامت چې خدای موږ سره سره کړی په دې وسنه حالاتو کې. راسي دغه حکومت او دغه نظام د فارح د خدای په خاطر باندې یو نیک قدم ټول ولسونه پورته کو.
د قندوز ځوانانو او مدني فعالینو د دې ترڅنګ چې د مخالفینو جګړه ناروا بلله، دا یې هم ویل چې دوی د خپل نظام او په اسلام آباد کې د راټول شوو پښتنو د پرلت په نامه مظاهرې ملاتړ کوي.
عبدیم یو تن د قندوز ولایت اوسیدونکی زننې غونډه په اړه باید درته ووایم چې مونږه درې موضوعګانې درلودې چې حمایت د دولت نو د نظام څخه او په زمین کې د لر او بر پښتنو حمایت، دغه جنگ چې دی اوس په مونږ افغانانو باندې تپل شوی دی، دا نو مشروع جنگ دی. مونږ ټول افغانانو، هغه فعال ځوانانو، مشرانو، ځوانانو، خويندو مونږ سره په دې غونډه کې ګډون کړی وو، ټول په یو غږ باندې غږ اوچت کړو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی او نه مشروع یو بالو علماو
کندوز سپینګری دی، مشران دی، علما دی، ځوانان دی، مدني نهادونو مسولین دی، د خپل نظام، د خپل حکومت نه د ملاتړ په خاطر باندې راټول شوی دی او ویناوالو هم امدا غوښتنه و چې مونږ د خپل نظام او د خپل حکومت نه ملاتړ کوو.
مونږ په ملي سیاست باندې باور مند یاست د خوندوز ولس، من په حزبی او مذهبي سیاستو ته وفادارم نه استو، پابندم نه یو. سره مخالفین هم صدا ما ایست که نه به جاده های مردم ماین فرش کنن و نه جنگ های تحمیلی و جنگ های بیگانه را سر شانه خود بیارن، برای هر شهروند خوندوزی و هر فرد خوندوزی را سرش آزار و اذیت بده.
په خوندوز کې د یو دینی عالم مولوی شمس الهدى له وجل کېدو وروسته د علما او د شورا رئیس ته هم اختار ورکړل شوی چې له دندې لاس واخلي او همغه سی وکړل. د قندوز یو تن مدني فعال چې اشرف مستعار نوم یاد کړ وای چې د دغه دینی عالم له وجل کېدو وروسته اوس علما پر خپل ملګرو هم باور نه لري، ځکه د قندوز په لومړی سقوط کې د زینو مدرسو مولایان له طالبانو سره یو ځای شول چې د خار دننې مدرسې درلودې. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو د او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهوری ریاست هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره یې تمدید کړي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت تر سره سي، هیڅ بدیل نسته. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د قیادي شورا د جوړېدو لپاره هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې او ولسمشران یوه ورځ هم له هغې مودې وراخوا چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوې په کار کې د پاتې کېدو تمه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قیادي شورا د جوړېدو په اړه اوازې رد کړې او وایي چې ولسمشر د اساسي قانون عملي کولو ته ژمن دی. د ښاغلي مرتضوی په خبره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل حتمی دی او هیچ بدیلی نشته.
په هیچ وجه دغه موضوع د اجنډا یوه برخه نه وه. مونږ په شدیده توګه دغه موضوع ردوو چې ګواکې د قیادي شورا له لورې دی د حکومت د کار موده وغځول شي. جمهور رئیس په کراتو دا خبره کړې چې له هغې مودې څخه چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوې، حتی د یوې ورځې لپاره به زیات خپل کار ته دوام ورنه کړي او د جمهوری ریاست انتخابات باید په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. هغه اوازې چې په دې برخه کې مطرح شوي بې بنسټه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار او کریم خلیلی په ګډون له ځینو جهادي او سیاسي څیرو سره د کتنې لړۍ پیل کړي. له دغو کتنو سره هم مهاله په رسنیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو له ادرسه داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سیاسي او جهادي مشرانو د قیادي شورا په رامنځته کېدو هڅه کېږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیول شي. په رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د مسعود ترشتوال قوله ویل شوی چې د قیادی شورا جوړول نه منطقي اقدام دی او نه هم د افغانستان له اساسي قانون سره مطابقت لري. خو د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې له سیاسي او جهادي سیرو سره د جمهور رئیس لیدنې د ملي او نړیوالو مسلو په اړه د سلام مشورو په هدف ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال دغه اندېښنې په کوم اساس مطرح کړي دي؟ نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنه داسې ځواب کړه:
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشستای مشورتی که دارن،
هاگه سشه لقرائن و شواهد و معلومیگی او هاگه معلومات چه لمشورتی ناست و راوزی ویلکیگی چه حکومت دلوی قیادی شورا در رامستکول و حسی کبی. مونږ د حکومت د کار د دوام او د سیاسي واک د لیږد لپاره په انتخاباتو باور لرو او انتخابات هیڅ بدیل نه لري.
له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي فکر نه کوي چې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په اړه د اوازې واقعیت ولري. د نوموړي په خبره د ملي اولي حکومت مشران او نړیواله ټولنه به هیڅکله د افغانستان اساسي قانون دومره هم نقص نه کړي او یا دا چې هیواد له یو بل کړکیچ سره مخ کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د پښتنو د ځوانانو احتجاجي غونډه پای ته رسیدلې ده. زموږ همکار اشرف الله رحیمزی هم د اوس په سټوډیو کې دی او د همدې احتجاجي غونډې د ویان بلال محسود سره به د پښتنو د ځوانانو د احتجاجي غونډې په نتیجې تاسو ته معلومات درکې. مهرباني وکړئ.
ډېر زیاته مننه شفیع جان. البته لکه چې تاسو یادونه وکړله، احتجاج پای ته رسیدلی. بلال محسود، تاسو څنګه غواړئ؟
جی بالکل.
کومې غوښتنې چې تاسو د پاکستان د ریاست نه درلودلې، او غوښتنه هم دا وه چې ستاسو د غوښتنې دي دوی درته ولیکي، ضمانت یې درکړي چې ستاسو غوښتنې به منل کېږي. یو د نقیب الله مسید د قاتل چې تور په باندې دی را انور، هغه دی ونیول شي، محکمې ته دی راوړل شي، او ځینې نورې مهمې غوښتنې دا وي چې کوم کسان لا درکه شوي دي هغه دی محکمې ته وړاندې شي چې معلومه شي دوی په دروغ ونیول شوي دي او کنه کوم جرم کړی ده. تاسو دغه کوم احتجاج ته کړی و، کومې غوښتنې چې درلودلې، راضي یاستئ د خپل کوم کامیابۍ نه تاسو چې څه لاسته راوړي دي؟
جی، موږ چې کوم مطالبات دي، زموږ مطالبات پکې مونږ دا د مونږ څخه په پاکستان وزیر اعظم دی سره مونږ خبرې وکړې، او چې کوم د مونږ چارواکي دا سره مونږ خبرې وکړې، اول د مونږ خبرې چې وزیر اعظم سره وشولې، هغه مونږ دا مطالبه نیولې ده چې مونږ ته به مونږ ته پریټن کړه. دا کې وره مسله چې دا خو چور ته پریټن ټرایل دی، او دا د مونږ ته مکمله یادانی لا کړې ده چې دا به مونږ عدالت ته پیش کوو او نیسو به چې کومه ده سزا یا به ورکوو. ټول ایجنسی چې ټول پاکستان اداري دي هغه په دغه شی هایر شوی دي. نو اوس چې د نړۍ څخه موږ مسلې د منځو والا لا پتا افراد او د پاک تاسو د چې کوڅه باندې موږ سره کوم راویا هغه موږ د حکومتي چارواکو سره هم خبره وشولې. بل خبر دا غدا چې موږ دا غوښتل چې موږ ته دا شی په ریټن شمیرا شي، نو پخ کې ریټن شامل او شو د موږ د مطالبه هم وا چې موږ د ګرنټر خرا کی چې کدا آیا د موږ په مسلې باندې چې عمل نه کړو، موږ په اسانۍ سره طریقې سره اصل سره موږ خپل فریاد ورسول شو.
سي یعنی کچیر دا ک پاکستان ریاست ستاسو د غوښتنې چې دا ونه مني، یو مېشت تاسو وخت ورکړی چې په یو مېشت کې ځینې غوښتنې باید ونه منل شي، که احیانا ستاسو د غوښتنې ونه منل شي بیا بل قدم وشي؟ دا
بل قدم دا غره چې دا تر خلې یو आवाज کړو، یو پیغام ورسوره، بیا با ټول پښتون ته کور ته کور دروازه ورتګو، بیا با ټول پښتون را پسیږي، بیا پاکستان اسلام آباد کې بغراو حساب نه، بیا با چې ټول پښتون ټول برازي، بیا ټول اسلام آباد باندې.
صحیح. فکر کوي چې تاسو هغه قناعت حاصل شوی دی چې د پاکستان کم خلکو چې تاسو سره د حکومت د خوانه کم خلکو تاسو سره خبرې کولې، دا غوی په وینا کې او په عمل کې تاسو څه خلوص لیده؟
بالکل خلوص خدا هوا چې ګوره پټول پاکستان کې پټول پاکستان چې ټول پښتنې لګې دي په دغه هم خلک را پاس شو او تاسو ګوره افغانستان کې احتجاجونه شوي دي په جاپان کې هم شوي دي په فرانس کې هم شوي دي په دغه ټول علاقو کې چې هم پښتانه دي او چې نور داسې خلک هم درځي ظاهر کړی دا نو حکومت خدا شي ته راضي شو او مجبور شو چې دا ګوره داسې خبره خو د پښتنو په ټول عمر راغلی چې دا پښتانه په یو وار باندې راڅخل چې دغه دا خبره چې بل طرف لاړه نشي نو دغه د موږ سره چې موږ مطلب هغه بالکل ومنلې او په راضي هم مو مطمئن هو یو بل مونږه نشته ورکړه او دا پته هم ورته لګیدا چې اوس پښتانه سره به یو ځای شول او ان شاء الله په یو لبه کاواز باندې بتول چکیږي نو دا خو رښتیا ده مجبور شول
صحیح دا سه کوم دا کوم غوښتنه چې وی دوی تم وخت ورکړي چې مثلا کوم غوښتنه به په کوم وخت کې کیږي لکه تاسو یو مشه وخت ورکړي یا مشه په ټوله
نه مونږ ته چې اورپوت نشي را مونږ ته چې باندې پوه شو بیا به چکیږو نو خدای شو مسیر چې څنګه باندې بلش کوم هم لګي
بلال مسعود یو اندیښنه د خلکو سره دا و چې تاسو کوم مشران دی البته تاسو ممدارنګ منظور صاحب او نور محسن داوړ صاحب دا نور چې دي دا اندیښنه و چې ګویا دوی ته به ستونزې پیدا شي دوی ته به جنجال پیدا شي چې کله دغه تاسو احتجاج ختم شي دوی به کېدای شي ټارګټ شي او کوم مشکلات ورته پیدا شي دي څه ضمانت هم درکړ شوی ده
پردا کوم څه ورکو سره دا خبره شوی دي کنه چې موږ کوم کسان دي کله چې تاته کې تکلیف ورولاسو نو دا به کومه زموري ځکه چې دا کسان په فرنګ کې شوی دي او مو ټول سره یو نو دا خو دا ته هم پاتل چې دا خو غره په یوه داسې کیسه منل غره پاسو به کچېر دا یو کاسي هغه په مشو یو هغه تمون چې لاس ورول نو بیا خو به کیسه خراب وي
صحیح ډیر زیات مننه بلال محسود تاسو نه چې په خبرونه کې راغلی زموږ سره برخه واخسته
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو ماښامنی پښتو خبرونه اوري وبخشي د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ د حکومتي لګښتونو لپاره د مارچ تر 23 پورې یو لایحه او دارنګ د زیاتو پوځي او کورنی لګښتونو لپاره د دوه کلنی بودیجې طرحه تصویب کړله. دا پرمختګ د حکومت د تعطیل مخه ونیوله، خو د مهاجرینو په اړه بحث اوس هم روان دی. تفصیل په رپورټ کې واوري.
هغو مهاجرینو چې په وړکتوب کې امریکا ته را مهاجر شوي دي تمه یې درلوده چې د هغوی غیر یقیني حالات به چې له میاشتو راهیسې روان دی پای ته ورسېږي، خو اوس ناامیده دي.
موږ یې په اړه اعتراض لرو، همدا وجه ده چې سلګونه کسان دلته د دې لپاره راغونډ شوي دي چې دا نه مني. موږ بیرته تللی نه شو، دا زموږ لپاره یوه لاره نه ده.
ډیموکراتانو هڅه وکړه چې د هغو مهاجرو چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي د ستونزې حل د بودیجې له موافقې سره ونښلوي، خو پاتې راغلل. دواړه خواوو د دوه کلونو د لګښتونو په اړه معامله کړې ده.
It's a good deal for the American people.
دا یو ښه معامله ده، دا یو قوي نښه ده چې موږ په کانګرس کې په ټپه درېدلی حالت له منځه یوسو او د هېواد ښېګڼې لپاره په ګډه سره کار وکړو.
که څه هم ډیموکراتانو د هغو مهاجرینو لپاره چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي څه ترلاسه نه کړل، خو دغه معامله د راتلونکي لپاره لاره پرانیزي.
دا سینا مجلس هیڅ غړی په دې باور نه دی چې دغه معامله نیمګړتیاوې نه لري. خو دا زموږ لپاره تر ټولو ښه چانس دی چې خپل پوځ پیاوړی کړو او د هغو ستونزو په اړه کار وکړو چې د امریکا په خلکو مستقیمه اغیزه کوي.
میچ مکانل ژمنه کړې ده چې د مهاجرت مسئله به راتلونکي موضوع وي او د جمهور رئیس ټرمپ د هغه پلان په اړه به پرې خبرې وشي چې په کې نه یوازې د پولو خوندیتوب او هغو مهاجرینو ته چې په وړکتوب کې امریکا ته راغلي د تابعیت ورکولو لاره، بلکې د ویزو د لاټرۍ او د کورنیو د یو ځای کېدو د پروګرامونو پای ته رسول شامل دي.
موږ تمه لرو چې د مهاجرت په قوانینو کې د اصلاح راوستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه اقدام وشي.
خو د سنا مجلس هر لایحه باید یو ځل بیا د استازو په مجلس کې پیل شي چې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی په کې د چهارشنبه په ورځ په پرلپسې ډول په دې هیله 8 ساعته خبرې وکړې چې د مجلس تر رایه اچولو لپاره یو لایحه وړاندې کړي.
I know that there
دواړه ګوندونه ژمن دي چې د ډاکا موضوع حل کړي. زه دا ژمنه له هر هغه چا سره شریکوم چې د دې ستونزې او د مهاجرت د لایحې په اړه زما په ارادي شکل دي.
دا له رئیس څخه یو ساده پوښتنه وه. موږ ولې د استازو په مجلس کې رای ورکولی نشو؟ زه فکر کوم چې د رایو اچولو امکان زیات شوی دی.
خود بودیجه معامله د هغه مبارزې تر مخه یو موقتی اوربند چې د مهاجرینو په اړه په دغه اونۍ کې پیل کیږي.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان ته د ملاقات بلنه ورکړه. که د جنوبي کوریا جمهور رئیس شمالي کوریا ته سفر وکړي، دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو کوریاګانو د رهبرانو ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بللې دي چې ګواکې شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ په اړیکو کې درز رامنځته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ نن شنبه د جنوبي کوریا د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د هغه هیواد مشر مون جای ان ته د خپل مشر شخصي بلنه ورسوله چې هیواد ته سفر وکړي. ځانګړی استازی په شفاهي ډول ولسمشر مون جان ان ته د رهبر کیم جون اون هغه بلنه ورسوله چې غواړي له هغه سره ژر تر ژره وویني.
دا کیم خور د لوړې کچې په هغه هیئت کې شامل ده چې د اولمپیک د ژمنیو سیالیو په لړ کې جنوبي کوریا ته تللی دی. دغه لیدنه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د نړۍ غوره ورزشکارانو په پیونچنګ کې د اولمپیک د لمبې په بلولو سره دغه سیالۍ پیل کړې. د امریکا د ولسمشرۍ مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د هغې جنګي بیړۍ یادګاري ځای ته ورغی چې د شمالي کوریا په یو چاودنه کې ډوبه شوې وه. هغه د ولسمشر مون جای ان سره د خپلو خبرو په اړه وویل،
مونږ د خپل هغو ګډو اهدافو په اړه خبرې وکړې چې تر هغه وخته به د شمالي کوریا سره مقابله وکړو چې هغه رژیم په دایمي توګه د خپلو اټومي وسلو او بلستیکي توغندیو له پروګرام نه لاس واخلي.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو دا وزارت له وړاندې څخه پوښتنه وشوه چې آیا د شمالي کوریا په اړه دا پین سختې خبرې به د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ یو درز رامنځته نه کړي، نو هغې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا کلکې دي.
امریکا به له خپل متحد نه شاته ولاړ نه شي او هیڅوک به د متحده ایالاتو او د کوریا د جمهوریت او همداراز د متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ واټن رامنځته نه کړي.
ځینې څېړونکي وایي امریکا غواړي چې د شمالي کوریا د ګوښه کولو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړي، خو جنوبي کوریا له خپل شمالي ګاونډي سره مستقیم تماس غواړي چې دا د یو علني برخورد سبب کېدلی شي.
یو علني بیلتون هغه وخت راتللی شي چې د اولمپیک له سیالیو نه وروسته جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو ځنډول وغواړي او امریکا یې ونه غواړي چې ښایي شمالي کوریا ترینه استفاده وکړي.
امریکا او جنوبي کوریا د اولمپیک د سیالیو تر ختمېدو پورې ګډ پوځي تمرینات ځنډولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د سو خبرونو غټ کې واوري. رولا غنی وایي په افغانستان کې د کارګرو ښځو شپږ شپېته فیصده بازګری دي. رولاغنی نن د کرنې په سکتور کې د افغانستان د خزو د پیاوړتیا په دویم ملي کانفرنس کې د خبره کړې ده. روسیا وایي امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی د مزګرتوب پیشنهاد ته پاملرنه نه کوي. د بارنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو د زمینی د برابرولو لپاره د ماسکاو وړاندیز ته پاملرنه نه کوي. سوریه وایي چې د تازه تیری جواب ورکړی دی او د اسرایلو د هوایی قواوو اف 14 جټ الوتکې د دمشق سره نږدې د بمبارۍ نه وروسته وشتلې او غورځولې ده. په سوریه کې د تازه پیښې ماسکو ته سخته اندېښنه ورچولې ده او په دواړو خواوو یې غږ کړی دی چې د اوزاد له خرابېدو نه ډډه وکړي. د سوریه د کوردی وسوالو لخوا د سوریه په شمالي خارافرین کې د ترکیه او نظامی هلیکوپټر وشتل شوی او غرزول شوی دی. د مصر هوایی قواو نن د شنبه په ورځ د سینا په مرکزی او شمالي سیمو کې د وسلوالو په ځایونو باندې بمباری کړی دی. د مصر پوځ ویلی دی نن د دې حمله دویم ورځ ده او د دې لپاره شروع کړی دی چې وسوال بغاوت وزوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ادارې رپورت ورکړی دی چې په یمن کې د تشدد د زیاتیدلو له امله د 15000 نه زیات خلک په تیرو لسو هفتو کې د خپلو مینونو تېښتې ته مجبور شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00202 شپږ یو نه یو دېرش او یا په 00100 او یا باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې دوام لري.